رسم هم شهری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود.
سلام، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولی او وایي له القاعده سره یې اړیکې نه دي پرې کړې. افغان چارواکي بیا وایي
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي.
عبدالله عبدالله وایي که طالبان فکر کوي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته سولې ته اړتیا نشته، لویه تاریخي تېروتنه کوي. نن د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 240 تلین ده.
د احمد شاه ابدالي د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونشلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبه لري. افغان لوبغاړي وایي لوبه ګټي.
په قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس خلرو، نو امید لرو چې د بنگلاديش لوبه نه ښه نتیجه واخلو.
تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت ساروان اورو.
ملګری ملتونه وایي طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې پالي. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وواشه. او اروپایي ډیپلوماتان وایي د ایران د اتمي موافقې پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، ویل شوي که ضروري اقدامات ونشي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسیږي. دا راپور چې د ملګرو ملتو څارونکو ډلې چمتو کړی په داسې حال کې خپور شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې درست نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي. د ملګرو ملتو دا ډله چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د څارلو مسؤلیت لري وایي چې طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نښه نه ده ښولې چې په خپل منځ کې دې اړیکې شلولې وي. د افغانستان د لویدیځ حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوی محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخته وبشتل شو. د هرات د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولیزاده آزادی رادیو ته وویل مولوی کبابیانی په خپل کلی کبابیان کې د سهار لمانځه وروسته له جومات څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکی په تیښته بریالی شوی او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه لري اخیستی. اتیا کلن کبابیانی له دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان د لویدیځې حوزې د دینی عالمانو د شورا د مرستیال په توګه دنده په غاړه لرله. د اروزګان د ګیزاب امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرلپسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. امنیه قمندان لالی نن آزادی رادیو ته وویل تر دې وړاندې هم طالبانو د ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې وه. د ګیزاب امنیه قمندان وایي چې د طالبانو د حمله له پلان خبر وو او له دې سره سره چې له اړوندو ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه کومکي ځواک ورونه رسید. دی وایي که ژر کومکي ځواک ورونه رسیږي ممکن امنیه قمندان هم د طالبانو لاسته ولویشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په پچیرو اګام او هسکه مینه ولسوالیو کې 109 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی اتاوله خوګیانی وای دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په هوایي او ځکنیو عملیاتو کې وشل شوې دي.
یو سلو نه دیرش وسلوال طالبان وجل شوی دی او هم دار از دیرش نور ټپین شوی دی چې په وجل شو او ټپینو کې اکثریت کې بهرانیان په ځنګل ډول پاکستانی آبادی.
طالبانو د ننګرهار د والی د ویندوی د څرګندونو په اړه سنې دی ویلي، خو له چیرو څو ورځو راهیسې له هسکې مینی او په چیرو اګام ولسوالیو څخه د نشټو راپورونه ورکول کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بشري حقوقو څو نړیوالو مؤسسو په پاکستان کې پر خبريالانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه ښولې ده. دوی د پاکستان پر حکومت انتقاد کړی او په دې برخه کې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو څارونکو ډلې د بشن نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو خپلواک کمیسون په داسې حال کې ګډه اعلامیه خبره کړې چې په پاکستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه او حملې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون چهارشنبه وویل چې ایران او څلور نور هیوادونه د دې سازمان په عملیاتي بودیجه کې خپل ونډه ادا نه کړي، دا هیوادونه به د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د رای حق له لاسه ورکړي. سرمنشي د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی رئیس ولکان بوسکارت په یو لیک ویلي، ایران د منځنۍ افریقا جمهوریت، کومورس، سایاتومه او سومالیا به په دې خاطر چې د ملګرو ملتو پوروړي دي په عمومي اسمبلی کې د رای له حق به برخې شي. د ملګرو ملتو د منشور د 19مې ماده لمخې کې د عمومي اسمبلی هر غړی هیواد دوه کاله د غړیتوب حق ورنکړي، په دې اسمبلی کې د رای ورکولو له حق محرومي شي. د اروپای اتحادیه و هیوادونو په اروپا کې د نن د دوبی په سفرونو کې د اسانتیا دراوستلو لپاره پریکړه وکړه چې د کورونا ډیجیټلی جواز ورکړي. د اروپای کمیسون له اعلان سره سم چې جمهوریت بلغاریا، دنمارک، کرواشیا، جرمنی، پولند او یونان هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د جواز ورکړه پیل کړې ده. دا ډیجیټلی جواز هغه چاته ورکول کیږي چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي یا یې کورونا کیره کړی وي او یا هم منفی ټیسټ ولري. په پام کې ده چې نور اروپایي هیوادونه هم دا پروسه پیل کړي. او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټویټر پاڼه بند کړه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ترامپ چې لا هم په ټویټر او فیسبوک کې پر اکاونټونو بندیز دی، د چهارشنبه په ورځ وویل خپل ټویټر پاڼه چې له تیرې میاشتې راهیسې د وی بلاک په بڼه فعاله کړې وه یو مخ بندوي. نیویارک ټایمز ترامپ ته د نږدې کسانو په قول لیکلي چې پخوانی ولسمشر د دې لپاره خپل ټویټر پاڼه بیخي بنده کړې چې لږ کسانو لیدله. ټویټر او فیسبوک روسته لدی چې د ترامپ پلویانو پر کانګرس یرغل ورور د ترامپ اکاونټونه وسندول.
اسمت سروان چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل، کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکې ګواښ بولی او ویل القاعده شبکې سره اړیکې نه دی پرې کړی. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې لیکلي طالب ډله د پراخېدو په حال کې ده او لا هم فکر کوي د زور لارې واک ته رسیدلی شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شوو هدفي وژنو مسؤلان طالبان ګڼي او زیاتوي د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی په ګډون د دې ډلې ځینې مشران سولې ته لیواله نه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وايي طالبان له هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نه خنشته چې وخی دواړو ډلو د اړیکې پرې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبه پورې سپور شو، د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکې ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. کله چې طالب وایي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې خپل لیکو کې د بهرنۍ وسلوالو شتون رد کړ، خو د ملګرو ملتونو راپور خی چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې لاته تر لس زره بهرنۍ وسلوال جګړه کوي. خغل مجاهد ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارات هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري، په افغانستان کې نه دي او خپل هیوادونو ته تللي دي او د افغانستان په خاور کې شتون نه لري.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي دارو خانه د طالبانو او القاعده اړیکې پالي، ځکه دوی لګډو ګټو سربیره ایديالوژیک تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل طالبانو ته پر همدې بنسټ لال قاعده سره پریکون سخت دی. د دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، ناټو او ځینې نورو هیوادونو هم طالبان تورن کړي چې القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه لاسلیک شوی هوکړې یو مهمه موضوع د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون دی. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ځواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هیواد امنیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 6% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي. د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې ته لیوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزې په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخېدونکو ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته د 50-70% خاوره په واک کې لري او یا یې هم د واک خپلولو هڅه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره نه مني. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي. شاتګ یا کتازي لنړۍ سره ترنګلتیا او پټوله کې تور دوران نه غواړي. دلته یوازې طالبان نه، هیڅوک هم د جبر حاکمیت نشي قائمولای.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې دغه شان د نشي تو کخت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو لخوا د مالی ملاتړ سره سرچینه بلل شوی. خو تر خوای د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندوی وسیله یاد شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور د عائشې او پسیما کې نورې ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بولي او زیاتوي د ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسلوال پولې لیکو ته جذب کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي طالبان ننګونکي ګواښ دی ځکه د ډلې له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې. په همدې اړه باندې نور مسایلو باندې له افغان لیکوال او ژورنالیست فاروق فردا سره خبرې کوو. خغلې فردا هم داسې بل لندن له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. فردا سپ ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه تاسو څه وایي؟ څومره په حقایق ولاړ راپور دی او څومره واقعیتونه پکې منعکس شوي دي؟
سلامونه پر تاسو تاسو راوړیدونکو ته یو خبره د ډیپلوماسۍ نه پرته اوسم چې کله سره د ملګری ملتونو نوم او ریډي څه فکر کوي چې دلته باندې هغه غړ غړ سیاست مداران نه چې د هر هیواد لپاره واقعا هغه څه وړاندې کوي چې د خلک ته نه پیږي. په دغه راپور یا په دغه څېړنه کې چې ملل متحد وړاندې کړی دی په دې کې داسې خبره نشته چې د کابل د خلک د منګي جوالیان هم پوه نه وي او اګه یو ور باندې ونه لري. دا خبره هغه تکراری خبره دي. په دې خبرو کې یو شیشته چې همیشه ملل متحد یا امریکا کله چې یو راتونکو پلان ولري د هغه پلان د پښمنځر د لپاره یو مقدار ذهني سازي کوي په ټولونو کې. دا افغانستان په مسله کې هم هم ده سي. اوس دغه پلان چې د راتونکو چې دوی لري د دغه اعلانینه د معلوماتي چې په اعلانیه کې د افغانستان د خلکو لپاره کوم پیغام نشته مګر د اعلانیه د تعبیر لپاره سره کولای شي وایي چې دغه اعلانیه یو د ملل متحد غواړي طالبان د سولې د پروسې سره د یو ځای کیدو ته را تشویق کړي. البته هغه طالبان چې دوی په کې خطر شي وکړه یعنی د حقانی او ملا یعقوب جلا جلا او د دوحه والا خلق جلا چې دوی غواړي په دوحه والا خلق د طالبان د مسول پروسې ته نږدې کې او په هغه باندې چې کوم پلان لري یا امریکا او ملل متحد پوښي وي چې د حقانی په خوشو کولو کې دوی اشتباه کړی دا چې په دولت په افغانستان په دولت باندې فشار راوسته دي په دې باندې کوم بل پلان لري او یا دا چې غواړي امریکایانو او طالبانو ته امریکایان طالبان ته د راتلون کې آرایش ته پاره یو نوې سیګنال ورکوي چې د الفاده په نامه یو وزیر مشه چې د دې سره باید تاسو اړیکې دوام ولري.
خغل فردا طالبان خوای چې موږ یو یو د جلاړل دوی نه مني او خوای جنگونه تجدید کړي دي. څه فکر کوي واقعا دا ډل په یو سیاسي سیستم د بدلیدو په حال کې ده که څنګه؟ یا یې جوګه ده حداقل؟
نه د طالبان خود وحدت ادعا کوي او تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې. خدغه درځنه چې دې کې اچول کیږي د راتلونکي پلانونو لپاره د زی یاد د جلا کولو لپاره پلان دی او یاد هم د حقانی او د ملا یعقوب د ډلو د لمنځولو لپاره هڅې دي چې د غبل ډله چې د دوه ډله د دوی تقویه شي چې دوی ډیر امریکایي پلاوه ډله ده او هغه هم یو مقدار په افغانستان کې د پخوانی وکړنو پر بنا خصوصا د حقانی ډله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر زیات د منلو وړ نه دي.
د اوسنیو پراخو جګړو ته په کتو دا چې طالبان ادا کوي موږ د دوی په خبره برلاس یو، سیمې نیسو، افغان چارواکي وایي چې دوی مو ځپلې دي، د هلمند جګړه یادوي چې ګڼ طالبان یې وژلې دي، څه فکر کوي دغه سي حالت کې روان وي؟ آیا طالبانو سره غوښتل کیږي چې د یو طرف په حساب باندې ورسره معامله وشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د طالبانو دا ادعا چې موږ سیمې نیولې دي دا نادرسته ادعا ده. دوی د بی وسلو خلکو په کورونو کې ننوتي دي، په سیمو کې ننوتي دي چې ممکن د افغانستان دولت ونشي کولای په هغه سیمو کې عملیات وکړي او هلته بی وسلې خلک ژوند کوي. داسې اورېدلي دي چې چېرته کومه قوله اردو یې نیولی وي، کوم نظامي دیز یې نیولی وي، خو په ولسوالیو کې بېچاره خلک اوسېږي او دوی د خلکو په منځ کې دي. د دولت لپاره به دا زمینه نه وي چې هلته عملیات وکړي. او دا چې ملل متحد دا خبره کوي چې هم درسته خبره نه ده، طالبانو ته یو ډول اوتوریته ورکول دي چې د افغانستان اویا سلنه برخې نیولې دي. دا اویا سلنه برخې که طالبان هلته اوسېږي، نه دي نیولې، اوسېږي د خلکو په منځ کې. د طالبانو سره د یو طرف په توګه معامله کول زه فکر کوم چې دا به د افغانستان دولت لپاره اشتباه وي. اشتباه په دې خاطر وي چې د طالبانو ادعا که هم د دوی په نظر دوی په خپل نظر ولال خلک دي، کلک خلک دي، او دا د دوی شهامت او قوت ښیي چې که ښه ده که خراب ده ولې په نظر ولال ده، ولې د افغانستان د خلکو دپاره د طالبانو سره سوله پیغام نه شي راوړلی. ځکه چې د افغانستان په افغانستان کې نور طرفونه هم شامل طرفونه دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې غواړي نقش ولري، نه یوازې طالبان او نه یوازې د طالبان ادعاوې.
مننه کوم ښاغلی فاروق فرده، افغان لیکوال او ژورنالیست چې له لندن مل موږ سره په دې اړه باندې خبرې وکړلې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وربشو روزګان ته د روزګان امنی قومندان وایي ګیزاب ولسوالۍ ته ډیر ژر اضافي ځواکونه ورسوي. دغه ولایت امنی قومندان خبرې رد کړې چې د ولسوالۍ ودانۍ، د ملي امنیت محبس او د ولسوالۍ بازار طالبانو نیولې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت امنیه قومندان علي احمد تعینن ازادي راډیو ته ویل چې په ګیزاب ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوب لاړولې ده. امنیا کومندان وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ ډلې زبریدونه وکړه او غوښتل یې چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو افغان ځواکونو غشماتونکي ځواب ورکړي دي. کومندان وایي ولسوالۍ ته نور اضافي ځواکونه هم د رسیدو په حال کې دي او د وسلوالو طالبانو څخه به هغه سیمې بیرته ونیسي کوم چې تیر شپه یې د افغان پوځیانو څخه نیولې دي.
او د غزو مسله تجنده ما زواکونه رسیدو درجه دو په حال کې دي. څوک چې تشویش نه کوي ولسوالي کومندانی ټول زموږ پلاس کې ده. جنگ وو جنگ نو ځکه د مخالفینو تبلیغ دی چې دوی کوي، نو موږ سها ولسوالي زموږ په خپل پلاس کې ده. ان شاء الله موږ ټول ته ډاډو اطمینان ورکو چې خبر نه ده او په ډیر ژر وخت کې به تازه د ځواکونه هلته ورسیږي.
دا په داسیال کې ده چې د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تیر شپې ډلې زبریدونو پر مهال په یادو ولسوالۍ کې درې امنیتي پوستې سکوت کړي، ماباسې په بمونو الوزولې او د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیریت هم نیولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو په نړۍ کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره نن یو پلان اعلانوي. واشنگتن غواړي د دې میاشتې تر اخره په لسګونو میلیونه ډوز واکسین د نورو هیوادونو لپاره چمتو کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په څو ورځو کې به ولسمشر جو بایدن د هغه پلان تفصیل بیان کړي چې له مخې د کرونا 80 میلیونه ډوز واکسین نورو هیوادونو ته صادرې شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا پلان به نن اعلان شي. بلینکن چې په کوستاریکا کې د لاتین امریکا د سفر په وروستۍ ورځ پرون خبرې کولې، دا هم وویل چې دا پلان به له کوواکس پلان سره په همشغې وي، کواکس بې وسله هیوادو ته د کورونا واکسین نړیوال پروګرام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې موږ سخت احتیاط کوو چې د واکسین جوړېدو ظرفیتونه د امریکا دننه او په نورو نړۍ کې پراخ کړو، څو په دې ډول د دې وایروس مخه ونیسو او په نړۍ کې د واکسین مخکشان شو. د بلینکن په وینا کوم پلان چې تمه د ولسمشر بایدن به اعلان کړي د اړتیا او ساینس له اصولو سره به سم وي او د واکسین د ویش په دې پروګرام کې به سیاسي لرلید په پام کې ونه نیول شي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسمشر بایدن یو پلان اعلان کړ چې 40 میلیونه ډوز نور واکسین به چمتو شي چې له دې سره به له متحد ایالتونو بهر ته ټول صادرېدونکی واکسین د جون تر اخره 80 میلیونه ډوز ته ورسی شي. بایدن ویلی دی چې د دې ابتکار هدف دا دی چې په نړۍ کې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره د امریکا مشي ومنل شي. د په دې ډول د چین او روسیې هڅو ته اشاره کوله چې د واکسین د ویش له پروګرامه په نړۍ کې د خپل اغیز پراختیا لپاره استفاده کوي. له کوواکس واکسین سره د چهارشنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او مرستندویانو د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا ژمنې په هغه سرمشیزه کې وشوې چې د دې واکسین متحدانو برخه پکې اخیستې وه او مشي جاپان کوله. پر دې مرستې به 1.8 میلیارد ډوز واکسین په سبسایډي بېوزلو هیوادو ته د 2020 او 2022 کلونو په ترڅ کې چمتو شي او په دې ډول به په دغو هیوادو کې 1.5% مشانو ته دا واکسین ورسی شي. کوواکس واکسین له فبروري میاشتې راهیسې د نړۍ د 120 هیوادو لپاره 80 میلیونه ډوز واکسین چمتو کړی دی، خو په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله دغه هیواد د دې واکسین پر صادراتو لاس ونیو او دا بهیر ورو شو.
اوس هم د فوټبال مینوالو ته، د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبیږي. د دوی لوبه د نړیواله آسیایي جام په غوراوي پړاو کې ده. افغان لوبغاړي وایي تمرینونه یې کړي او ډاډمن دي چې نننۍ لوبه ګټي. په دې اړه مې یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته راوړم. د فوټبال د نړیوال او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې د افغانستان د لوبو بیا پیل. تمه ده د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي نن ماښام له بنګلادیش سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دغه لوب مخکې په اماراتو کې تمرینی کمپ تر سره کړ او همدارنګه قطر ته پرسیدو هم ځانګړي تمرینونه تر سره کړی دي. له پوره چمتووالي خبرې کوي.
Vale, tamlinao da amuto ke san murabimo moramo kufta po tamuto pesh bordem wa asa babam si rosiasem te gayimo sa ukhara boit bobarem 100% yak sa ukhe khub bazi mekunem wa koshish mekunem ke natije khub bide.
Ala kan felan 100% amadadi ham de fiziki ham de rawani de tariqa na no inshallah umid daru che staso dawagan mung sara inshallah ukhana natije ba akhir.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فیفا په تازه لړلیکي 149 او بنگلاديش په 144 مقام کې ده. تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بنگلاديش وروسته د جون په 11 له عمان او د جون په 15 له هند سره مخ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکي انوش دستگیر وایي چې له قطر او عمان وروسته د دریم کېدو لپاره اصلي لوبه له هند سره لري.
زه فکر کوم ټول پوهیږي چې قطر د ګروپ غوره ټیم دی. نتیجو خودلی او هم د دوی مخکنیو لوبو دوم مقام هم واضح دی چې عمان یې اخلي. پاتې شوه درېمی. په دې مقام باندې البته بنگلاديش ته په درناوی موږ او هند سره لوبېږو، خو موږ مخکې د هند په وړاندې ښې نتیجې لاسته کړې. نو فکر کوم زموږ لپاره لوی چیلنج اوس د جون په 15 د هند په وړاندې دی.
د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي جام غوراوي سیالي د قطر په قربتوب تر سره کیږي. تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او بنگلاديش د ملي ټیم لوبه نن ماښام په جاسم بن حمد لوبغالي کې تر سره شي.
د فوټبال په اړه مو راپور واورید. اوس به هم راشو د احمدشاه ابدالي د 249 ترین په اړه ځانګړي راپور ته. نن د جون دریمه د افغانستان د معاصر افغانستان د بنسټګر احمدشاه ابدالي 249 تلین دی. هغه په 1908 میلادي کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمدشاه بابا په پاچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ سره پراخ شو. د هغه د واک دایره د ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سر هند او لامو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د احمدشاه ابدالي دوه مهمې کارنامې افغان مارخین افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادوي. احمد شاه اعظمی په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی او د احمد شاه عبدالی ژوند او کارنامو ته پکې کتنه شوې.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه عبدالی په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان عبدالی او میرمن زرغونی په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفی درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې درهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان عبدالی کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان عبدالی په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او سیړونکو محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه واغه تکار ونښلاوه هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. خو تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمد شاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیته موشغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا د اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما مشه بعد د دولت جوړ کې د مرکزی دولت جوړ کې
د احمد شاه بابا په پچا کې دو سر د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدل او دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه عبدالی ته لیک ولېږه چې تراشه ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینې هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه عبدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لخکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه عبدالی د ډیلی تخت ونیو خو د هغه په زړه کې خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوالوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پاچا احمد شاه عبدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پاچا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان ووژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوي چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول له منځنۍ آسیا راغلي او له سلګونه کلونو راهیسې پر هندوستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتې
شئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې. کولای شي د احمد شاه ابدالي د تلین په مناسبت ځانګړی راپور د ازادي او مشال رادیو په ویبپاڼو کې ولولې. اوس د لنډو خبرونو وخت رارسېدلی. اسمت ساروان ته بغوښ شو.
ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر شو ویل شوی که ضروري اقدامات ونه شي ممکن دا ډله بیا وخت ورسی شي. د افغانستان د لویدیځ حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوی محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخته وبشتل شو. د اورزګان د گیزاب امنی قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرلپسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنی قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال یې ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 وګړي صحوان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. په ویانا کې د ایران د اتمي تړون د احیا لپاره خبرې ډېر حساس پړاو ته رسیدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماټانو کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر درې بلغاریایانو او پر هغو لسکونو شرکتونو چې ویل کیږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول له مخې پرې کنټرول لري اقتصادي بندیزونه لګولي دي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي د زهریه یا وینوس سیارې د اتموسفیر او د دې سیارې د سطحې د اجزاو د څېړنې لپاره دوه ماموریتونه لري. له دغو ماموریتونو ځینې هر یو 1500 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري.
اوس هم په د ازادي رادیو د ویب پاڼه درس درته وایم azadiradio.com او درنګ facebook.com/azadiradio چې موږ فیسبوک دی الته کولای شي د خبرونو په تفصیل ولولې. د سپورتي خبرونو د خبرولو وخت رسیدلی.
ټاکل سوی چې نن د کابل پر وخت شپږنیمې بجې د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قطر په پلازمینې دوحه کې سیالي وسی. دا لوبه د 2020 نړیوال کپ او د 2023 آسیا کپ ته د لار موندلو لپاره ده. د بنگلاديش د فوټبال لوبډله د فیفا د شمیرو له مخې 134 ځای لري او افغانستان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په ګروپ کې قطر، عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ سر کې دی، بیا عمان دی، ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. د افغانستان د سامبو کورش لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړه. د بدن روزنې عمومي ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي آسیایي سیالۍ به د جوزا میاشتې په 14 په تاشکند کې جوړې سي چې د 13 آسیایي هیوادونو لوبغاړي به پکې ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوی دی چې په افغان لوبډله کې به 4 لوبغاړي، 2 لوبڅاران او 3 داوران په دغه سیالیو کې ګډون وکړي. ویل کیږي چې له سیالیو وړاندې به له سیالیو سربیره د داوري او لوبڅارنې سیمینارونه هم جوړ شي. او په بهرنۍ سپورتي خبرونو کې به واوري چې د اروپا د فوټبال ملي لوبډلو په دوستانه لوبو کې فرانسې لوبډلې ویلز ته ماته ورکړه. په دغه لوبو کې فرانسې 3-0 په مقابل کې ویلز ته ماته ورکړه. جرمني له ډنمارک سره 1-1 په مقابل کې مساوي لوبه وکړه. همداشان سکاتلند د هلند په وړاندې 2-2 په مقابل کې مساوي سول. خو انګلیس لوبډلې 1-0 په مقابل کې اوتریش ته ماته ورکړه.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی راډیو ډرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
د ماشوم د حقونو د خبرونې درنوښتونکو سلامونه میومنی. نن په ماشومانو کې د ګوزان یا پولیو د نویو نخو پاکله خبرې کوو. لموږ سره میلما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان راسختي. راسخ صاحب، خبرونه تاسو ته لمشي.
السلام علیکم تاسو ته هم او د تاسو درنه رسنۍ ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه ونه کی هلی اولاد کوم او مننه کوم چې دې خبرونه کې مونږ ته بلنه راکړي.
ډیره زیاته مننه. رسو دې ته چې په دې وروسته او کې د تازه پیښو پاک راتوي، د پولیو پیښې په کوم ولایت کې ثبت شوې دي؟
لبد مرغه تر وسه هم پولیو یو ستر ګواخ دی د ماشومان د روغتیا په برخه کې. هغه ګواخ بیا هم په هغه سیمو کې چې الته جګړه ده، نامنی ده او روغتیایی خدمات کمزوري دي، دا ګواخ ډیر د ماشومان د روغتیا په برخه کې. او اوس هم منګه په جنوبي حوزه کې، لویدیزه حوزه کې او همدارس په جنوب ختیزه حوزه کې د پولیو مثبت پیښې لرو، مخصوصا د پولیو د دویم ډول پیخې لرو چې دا دویم ډول پیخې په افغانستان کې تیر کال د پاکستان نه وارد شوی افغانستان ته. ډیر شمیر ماشومان په تیر کال کې اخته کړل چې شمیر تقریبا د 300 څخه زیات خودل شوی په تیر کال کې. اوس هم له بده مرغه ماشومان د پولیو د دویم ډول پیخو د ستر ګواخ سره مخ دي، مخصوصا په هغو سیمو کې چې هلته ماشومانو ته لاسرسی د امنیتي ستونزو او ننګونو له وجې څه ناشونی دی. او له بلې خوا موږ د 2015 کال را په دې خوا په افغانستان کې یوازې د پولیو لومړی ډول پیښې لرلې، یعنی د پولیو ویروس درې ډوله دی، چې اول ډول، دویم ډول، دریم ډول په نام یادیږي.
که درته وایي چې کوم ډول خطرناک دی او علائم څه دي؟
د اپیدمیولوژیک لحاظ نه دغه لومړی ډول خطرناک خودل سوی دی، د په طبي شکل باندې ماشومان اخته کوي. دویم ډول، دریم ډول هم هغه په اصطلاح جنیتیکی تغیرات چې په دې ویروس کې راغلي دی، دا هم خطرناک دی. د دې درکه چې ماشوم لکه څنګه چې لومړی ډول فلجوي و د مرګ باعث ګرځي، همدا ډول هم په دې ته ورته دویم ډول، دریم ډول هم عیني اعراض او علائم لري، یعنی ماشوم د تل لپاره فلجولای شي او د ماشوم د مړینې سبب ګرځیدای شي. اما د شرایط له نظر او د خبرېدو له لحاظ لومړی ډول ډیر په چټکۍ خبريږي او دویم ډول د سی خودل سوی دی. د اپیدمیولوژي له لحاظ کچيري واکسینونو کمپاینونه په سماتوګه پلیسی د دویم ډول او لومړی ډول د مخنیوي لپاره ډیر زیات اغیزمن تمامیږي. او د پیدا کېدو لامل دا دی د دویم ډول پولیو ویروس چې کله یو ستر خلا، معافیتي خلا د ماشومانو په نس د پولیو په وړاندې رامنځته شي، دویم ډول په اتومات شکل باندې رامنځته کیږي د پولیو ویروس. او دا خلا په افغانستان کې له بده مرغه په جنوبي حوزو کې هم رامنځته شوی و تیرو دریو کلونو را په دیخوا.
په دې وروسته کې دا دی بیا د کورونا له وجې خوندي او پوهنتونونه قرنټین ته لاړل. د پولیو پروګرام څنګه دی؟ آیا په دې شرایطو کې هم دوی خپل کمپاین کوي او ماشومانو ته واکسین ورکوي؟
تاسو په جریان کې یاستئ چې د پولیو پروګرام کارکوونکي د تیر کال د تجربې څخه په ګټې اخیستنې کولای سي په راتلونکي وضعیت کې، که احیانا د قرنټین وضعیت او کورونایي وضعیت هم بیا په افغانستان کې زیات سي او تشدید سي، کولای سي چې خپل کار مخته بوزي. زمونږ تجربه دا وه په تیر کال کې چې زمونږ کارکوونکي د کورونا په وړاندې په مبارزه کې هم خکیل ول. دوی خلکو ته عامه پوهاوی پروګرامونه وړاندې کول، همداراز پیښو په مندنه کې، مشکوکه پیښو په مندنه کې، او د دې د کورونا د پیښو په ریفر کولو کې یا راجع کولو کې روغتیایي مراکز ته هغې برخه کې هم کار کاوه. او بیا په عین زمان کې په تیر کال په جون او جولای کې موږ هم یو دوه پړاوه کمپاینونه د دغه دویم ډول ویروس په وړاندې لرل، چې په یو خاصو شرایطو هغه کمپاینونه موږ پلی کړل. هغه سپارښتنې چې د کورونا د مراتولو په خاطر باندې سوي وي هغه رعایتول، مثلا زموږ واکسیناتورانو ماسک کاراوه، سینیټایزر یې کاراوه، فاصله یې په نظر کې نیوله، نو په دغو شرایطو باندې موږ یو طرز العمل ورته جوړ کړی، په هغو شرایطو باندې مخته تلل. که احیانا داسې شرایط بیا هم رامخته سي، زموږ هڅه دا ده چې ماشومانو ته رسیدنه وسي، او که بیا هم ډیر قرنطین حالت تشدید سو، ټول په کورونو کېنول سول، بیا دلته زموږ سپارښتنه کورنیو ته دا ده چې په روغتیایي مراکزو کې په دوامدار شکل واکسینونه شتون لري، دوی دې ولاړ سي، ماشومان خپل روغتیایي مراکزو کې د پولیو په وړاندې واکسین کړي. په تیره بیا په هغو سیمو کې چې هلته زموږ واکسیناتوران په دې وروستیو کلونو کې نه دي توانېدلي چې ورسي د هغوی ماشومان واکسین کړي، ځکه په دو سیمو کې تهدید او خطر د پولیو ویروس خورا زیات دی ماشومانو په وړاندې باندې، او دا کار دې کورنۍ وکړي.
ډېره موده سوله چې د پولیو پر ضد واکسین کېږي، په ځای دې چې پیښې راکمې سي ډېریږي. یو علت خو یې همدا د کورونا ستونزې وي، بل علت امنیتي مشکلات هم دي. هغه اساسي علت څه دی چې دلته دغه پولیو له منځه نه ځي یا کمیږي نه؟
که څه هم د پولیو پیښې د غلملای ډول لیک منګه د تیر کال سره پرتله کو، سکل په دغه څو تیرو میاشتو کې پولیو پیښو په شمیر کې کموالی ښودل سوی. مثلا د لومړي ډول پولیو یوه پیښه موږ لرو چې د غزنی ولایت دندل ولسوالۍ څخه راپور سوي، او د دویم ډول پولیو پیښو 8 پیښې راپور سوي دي چې هغه هم دغو ناامنو سیمو نه راپور سوي دي زیاتری. څه یو کموالی لیدل کېږي، خو لیکن اصلي ستونزه یې دا ده چې ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. که هغه لامل په حساب جنګ او جګړې وي، ناامني وي، د کورنیو بې پروایي او بې غوري وي، او که دا دلیل یې په اصطلاح ممانعت د کمپاینو وي، دغه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي، دا یې اصلي ستر لامل د پولیو د بقا په افغانستان کې دی چې تر اوسه پورې شتون لري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم راته وایئ چې په داسې یو سختو شرایطو کې له یوې خوا نه امنیتي مشکلات، له بلې خوا نه کورونا، بیا هم کورنۍ څه وکړي تر څو دغه مهم کار او مسؤلیت چې د ماشومانو واکسین کول د پولیو په وړاندې دي دا ورنه پاتې نه شي؟
همدا خبره ښه پوښتنه مطرح کړه. همدغه ده چې کورنۍ پورې د پولیو له منځه وړل تړلی خبره ده. که کورنۍ وغواړي چې ماشومان روغ پاتې سي، د دایمي فلج څخه په امان کې وي، او د پولیو څخه وژغورل سي، او پولیو د افغانستان څخه محو سي، د کورنۍ پورې اړه لري. هغه دا ده که کورنۍ بې غوري ونه کړي په هر شکل باندې، چې دغه حق د دې ماشومانو دی په کورنۍ باندې، هغه باندې خپل کورنۍ ځانونه مکلف وګڼي، د کورنۍ په دې کې ستره ونډه لوبولای سي چې هم پولیو له افغانستان څخه محو کړي او هم خپل ماشومان وژغوري. ځکه موږ په تاوان کې چې څه دي هغه موږ ترسره کوو، چې هغه دا دی واکسین له کومو ځایونه چې تولیدیږي له هغه ځایه څخه یې واخلو، یا یې په کومک یا په اصطلاح د نورو هیوادو په مرسته باندې هغه را انتقال کړو، راوړو، د کورنیو تر دروازې تر شا یې ورسوو. او که دا د دوی دروازې تر شا پورې نور خنډونه رامنځته کېږي، موږ نسو کولای چې د دوی تر دروازې تر شا یې ورسوو، نو کورنۍ دې لطف کړي. بیا هم هماغه مخکینۍ خبره تکراروم چې روغتیایي مراکزو کې یوازې د پولیو واکسین نه، نور ټول هغه اړین واکسینونه د ماشومانو شتون لري، ولر دي سی خپل واکسینونه دي تکمیل کړي. زغه کم کار چې د ماشوم د زیګون پر مهال ورکول کیږي ماشوم ته، هغه کې ټول هغه اړین واکسینونه ورته کلیکل کیږي، چې هغه واکسینونه باید کورنۍ تکمیل کړي. دوره د واکسینیشن باید هغه ورته پوره کړه. که دې کې بې پروايي وکړي په دغه واکسینو کې هلته پولیو واکسین سکیچوال یا مثلا هغه مهالویش هم پکې لیکل شوی دی چې په دغو تاریخو کې د پولیو سره د نور واکسینونو واخیستل شي. دا چې موږ کمپاینونه پلي کوو دا په حقیقت کې هغه تکمیلي فعالیتونه د واکسیناسیون دي. په روغتیایي مراکزو کې واکسین ماشومانو ته نه کوي یا ورزین روغتیایي مراکزو ته یا بې پروايي غفلت کوي. که دا کار کورنۍ وکوي خپل ماشومان په روغتیایي مراکزو کې واکسین کې هیڅ اړتیا نشته چې دومره مصارف په دې ولګول سي چې کمپاینونه پلي سي او په بانډونو کې په کورونو کې موږ هلته ټیمونه لاړ سي او واکسین ماشومانو ته وکړي.
بله که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو په اخر کې په لنډه توګه بیا راته وایي چې راتلونکي پلانونه د پولیو د پرزت د کمپاینو پاکله څه دي؟
په لنډو ټکو کې درته تاسو ته ویلای سم چې په روان زیږدیز کال کې موږ څلور سرتاسري کمپاینونه لرو، یعنی په ټول افغانستان کې چې دوه پړاوې بشپړ شوي دي. یو بل دریم پړاوې په راتلونکي زیږدیز میاشتې په نیمایي کې پلي کیږي، یعنی د جون په 14مه تر 18مه پورې دا کمپاین هم سرتاسري دی په ټول افغانستان کې. او درې نور فرعي کمپاینونه موږ لرو په عامه پوهاوي په برخه کې، همداراز مثلا د امنیتي ستونزو ننګونو په برخه کې، او همداسې د نورو په بیلابیلو برخو کې موږ پلانونه لرو. هغه به کېدای شي دلته بی ځایني چې ټول درته وشمیرو، خو عمده پلان موږ دا دی چې په څنګه چې مخکې مویل هغه ځای کې سیمو کې چې تهدید لړ دی باید ماشومان شپږ واره په کال کې واکسین واخلي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندی اوسئ.
سلامت شئ له تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځه کې چې یاست. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زمو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
دونکو سلامونه کورکلی ته خراغلاست. هله د چروغ او جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو ریدونکو، آیا تاسو هم د کورونا او بادریم پړاو لامل یې راولاړ شو یو سنزو او پټوله کې نور ټولنیز سنزو د یو شمیر کورنۍ او پشان پریشانه کړي؟ آ خدای مکړه به حوصله کړی یاست؟ که هو نو نن په خبرونه کې په هم دې موضوع بحث کوو. چله پیښې تښت نه وي نو څه باید وکړو چې خپل او د خپل کورنۍ روحیا پیاوړې او خوشحالي خوندي کړو؟ ملتیا مو وکړئ. درمنه دوستانو، مګر تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خور دی او د دریم پړاو په افغانستان کې هم مخ په زیاتې دوی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د غوباد له خبرېدو د مخنیوي لامل د دوه ونی لپاره د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلي دي. دغه شان د افغانستان د پاسپورت ریاست هم تازه د تیرې سه شنبه په ورځ خپل چاري وزندولې. کابل ښاروالۍ لا د وخت د دوه اونۍ په مخ د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی و او ټاکل شوی وه چې په دې ترڅ کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا ویروس درېیم پړاو او ورسره یې د بې وزګارۍ زیاتېدو، ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسېدونکی احمد ګلوای دا طبیعي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وینو په کورنۍ ژوند هم اغیز لري.
بد بختانه چې د کورونا دریمه څپه زموږ هیواد ته راغلې او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړېږي، او بل دا چې د دې تر څنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هیوادوالو ژوند ننګوي. واقعا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي، ناامنیو او د کورونای وضعیت د خلک روح نرمه کړی دي. زه هم د ټولنې وګړی یم، همدلته افغانستان کې اوسېږم، ول زه هم د ما په روح هم بد اغیزه کړې. ګوره که سړی په موټر کې کینی یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کی یا یو اداره کې کار کی، نو روح هم سړی نارامه وي چې خدای مکړه په کورونا اخته نشه.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل یې پر خبرو ورزیاتوي.
دا سل پسل کې ډیر بد اثر لري په خاطر دې باندې چې دا دغه غریبي بیچارهګي مسکینی له یو خاص کده مرز له بلې خاص کده وضعیت خراب ده چې درې کال ځواني او چسکرې کې تیر شو دي، مرزو کې تیر شو، ټول خلک ډیر سخت سره په تکلیف دي. دا تاثیر ده کړ چې کورو کې جګرخونې پیدا شوې دي، ځکه چې سړی دې کور دي که زنانه دې کور دي خپل اولاد تحمل نشي کولای ځکه چې هغوی خوشوخي کوي پتنګ شي. نو دا ډیر زیات تاثیر لري، ډیر بد منفي تاثیر لري په فامیلو باندې چې داسې فامیلونه مونږ لرو چې هغه درې وخته ډوډۍ نشي کولای چې آماده یې کړي. بیکاري زیاته ده، بیکاري خو بیخي اوج ته رسېدلې ده چې مخکې به یو سړی بیخي بیکار هم وای او کار نه، او کار به ورته پیدا کېده یا په کم مزد یا په زیات مزد. تر تر اوسه پورې 15-16 لس تفاس کې زیات شوي چې زه په لاره باندې روان یم. دا د موږ هغه کوم ورونه چې بیچارهګان چې له بیکارۍ له وجې څخه ټوله ورځ کې لس روپۍ د غرمې پورې نه دي پیدا کړي چې هغه وچه ډوډۍ غرمې ته پې واخلي. په خپله ماته درېدلې دي چې یو لس ګون راکړه چې زه ډوډۍ پې اخلم.
خو د پکتیا ولایت اوسېدونکی محمد شان بیا دا شان وضعیت په قابو کولو کې دولت مسؤل ګڼي او وایي چې خلکو ته د امنیت، کار او کړکیچنو حالاتو کې د خدمت برابرول د دولتونو دنده ده.
لکه څنګه چې د کورونا دریم پړاو هم شروع ده، خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، روحي فشارونه ورلاندې دي، نو زمونږ د دولت څخه دا هیله ده چې په دې مورد کې مرستې وکړي خلکو سره تر څو خلک د دغه مشکلاتو څخه خلاص شي، او د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې تر څو خلکو ته واکسین ورسیږي. زمونږ بې وزله خلک دي، بې وزله هیواد دی، نو په دې اړه باید جدي پاملرنه وشي. حکومت باید نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي د واکسین په ارتباط باندې چې واکسین خلکو ته ترلاسه کړي او واکسین نه زیات کړي خلکو ته ماجتونو کې په عامه ځایونو کې توضیح کړي تر څو خلک ټول واکسین شي او د دغه بحران څخه الله پاک د افغانان خلاص کړي. نو دولت نن جدي غوښتنه دا ده چې د واکسین په ارتباط باندې نړیوال ټولنې نه جدي مرستې وغواړي.
درې دېرش کلنه حلیمه هڅوي سابیا وایي چې د داشان حالاتو زغمل او ورسره مبارزه اسانه کار نه دی، خو ټینګار کوي چې خلک باید د حالت تسلیم نشي او مبارزه ورسره وکړي. د دې په خبره کورونا او باد او په ټوله نړۍ کې خوره ده. خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو کاروبارونه او اقتصاد زیانمن کړی دی. نو په خبره یې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه او په اول کې د کورنۍ روحیه پیاوړې وساتي.
زما په اند مثلا د کورنۍ وضعیت د کنټرول دپاره یا ابتدایي کنټرول دپاره د دې لپاره چې موږ تشویش وکړو او یو بل ته په حساب مشکلات ایجاد کړو، ښه به دا وي چې ابتدایي حفظ الصحه مراعت کړو تر څو وکړی شو څه نا څه را کنټرول کړو. نور دا هغه پدیده ده چې اوس راوتي ده په ټوله نړۍ ورسره لاس او ګرېوان ده. همداشان اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي ستونزو یا بیکاري دپاره هم بخصوص افغانستان ټول ځوانان او ټول کورنۍ ورسره تر ډیره حدا لاس او گریوان دي. دا به هم د کنټرول لپاره باید موږ ابتدایي ګامونه جیکو، یعنی د یو عادي کار نه پیل وکړو. هر یو به د دې تم او توقع باید ونه لرو چې په ډیر مجلله دفتر کې د یو ډیر عالی میستر شاه باید موږ کار وکړو. خو به دا وي چې د ژوند د بقا لپاره، د ژوند د پرمختګ لپاره، په هغه شکل چې باید انسان ژوند وکړي او نسبتا اسوده ژوند وکړي، له ډیرو ابتدایي کارونو نه هم پیل وکړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
ګران دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو په دې اړه چې څنګه کولای شو د ورسره مخ لوی ستونزو، کورونا او با ناامنۍ او اقتصادي ستونزو په وضعیت کې بیا هم آرام او سناڅه خوشاله ژوند او کورنۍ ولرو، د کابل په هنتون د ټولن په هنه د برخه استاد په هنمل زلمی هوتک سره مرکه کړي. چوری دوته ستاسو په اړه اړه مننه کوم استاد چې موږ ته مبارک. لمړی پوښتنه مدا سمترا کوم استاد چې موږ تاسو ټول شایدان چې دغه کورونا دریم پړاو هم خپل او تر رسیدلای دی، او تر څنګ هم نتی ستونزې هم دي، اقتصادي ستونزې او بیکاری هم، دا د خلکو پر روان باندې څومره بد اغیز کوي استاد؟
د کورونا دریم موج په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خپل او تر رسیدلای دی، او د دې خوانه د وی خوانه کورونا ده، د بل خوانه امنیتی ستونزې او اقتصادي مشکلات. نو واضح خبر ده چې په داسې یو غریب او بیچاره ملک کې چې هیڅ امکاناتو نه لري او د خلکو مصروفیت هم ډېر محدود ده، کورنۍ د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ډېر ناوړه اثر کوي، خصوصا په هغو کورنیو باندې چې هغوی د اقتصادي لحاظه په ډېر سخت مشکلاتو کې واقع، یعنی غټې ستونزې لري، روزانه عاید د دې کفایت نه کوي چې هغه د کور ټول هغه مشکلات یا ستونزې یا خپل ضرورتونه چې لري هغه رفع کړي. نو په دې حساب کې کورونا په همدغه وضعیت باندې روان وي، دا مشکلات د خلکو لپاره وي. نو دا خبره، دا واضح خبره ده چې په خلکو ډېر بد اثر کوي.
دویمه پوښتنه استاد ده چې که دغه لړۍ همداسې دوام ومومي، خلک په دې برخه کې ډېرې اندېښنې وکړي، تشویش وکړي، دا به د کورنیو روح روان ته او ټولنې ته څومره بد عواقب ولري، یعنی عواقب څه دي؟
که چېرې دوی د خپل روان او خپل روحیه د لاسه ورکړي، د یوې خونه فقر، د بل خونه امنیتي مشکلات، د بل خونه د صحي امکانات په افغانستان کې په ډېره کې ټیټه کچه دي، نو موږ چه لاسته راوړو؟ بلکې وضعیت نور هم خرابیږي، نور موږ په تشویش کېږو، نور هم مرض زیاتېږي، نور هم په موږ غلبه کوي. نو بهتره دا ده چې تداوم یا درلې کې وګدیږي، په هغه صورت کې باید موږ خپل مورال ډېر قوي وساتو او تو کورنۍ ته د اطمینان ورکو. او د نور ملکونو تجربه تاسو ګورئ، مثلا نړۍ مثالونه باید وتړو. تاسو ګورئ امریکا په هغه پرمختللی هیواد ده، څه وکړه؟ څو میاشتې ګریوان، ایټالیا، هسپانیا، آلمان، ټول هیوادونه و حتی د موږ ګاونډي هیوادونه دا ورته وایي چې ټول دا موج تیر کړه. موج تیر کړه، مګر هغه کسان د نموج نه وتل د دې بحران نوته چې هغوی ډېر قوي مورال او ډېر قوي روحیه درلودله. د دې په خاطر موږ باید ډېر قوي اوسو، آماده باید دې ته اوسو، دې ته باید چمتو اوسو چې دا موج راغلی ده، او د دې دپاره هم تام آمادګي، خصوصا د رواني لحاظه، که د اقتصادي نه لرو، امنیتي نه لرو، په هغه کې ډېر نهادونه نور زیدخل دي، د هغوی کار ده چې هغوی په دې مورد کې باید ولې هغه چې ټولنه او خصوصا کورنۍ دې ته باید آماده اوسي او قوي مورال ولري. ټولنې ټول غړي، نر او ښځه، وړ او زوړ، باید یو بل ته اطمینان ورکړي او د یو بل په خوا کې ودرېږي چې خدای نه کړه چې مورال ضعیف نشي.
نو اوس په دې حالت کې کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه حالت سره مبارزه وکړي، او اقلا یو څه ناڅه آرام ذهن او خوشاله ذهن او حل لارې چارې سړي چې آرام ژوند ولري؟
ټولو کورنۍ ته، محترمو افغانانو ته، خصوصا د کابل اوسېدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ډېر قوي اوسو. دا موج راغلی ده، موږ ډېر ستونزې لرو، امنیتي مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو، ډېرې ناخوالې د موږ په ټولنه کې شته، شتون لري. نو د موږ لومړنۍ دنده یا اوله وظیفه د موږ دا ده چې موږ خپل کور، خپل کورنۍ دې ته آماده کړو چې دا موج تلونکی ده، د مو سره باید ډیر قوي مقاومت وکړو، قوي مورال ولرو، قوي روحیه ولرو. یعنی د سنې کې چې مثلا موږ د سور خطا شو او لاس او پښې، یا مثلا د مورال د لاس ورکو ډیر خطا وسو چې دا موږ به څه وشي، موږ به څه وکړو، اخر به څه سرنوشت دي موږ نه. ډېر محدود امکانات لرو، په ډېر روین تندي باید هغه ومنو. مثلا بعضې وخت تاسو ګورئ شپې کورنۍ کې شپه پنځه یا ټول غړي کار کوي، اما داسې وضعیت راځي ټول کورنۍ تقریبا بېکاره کېږي، یو نفر یا دوه نفره یا یو نفر په کار بوخت یو نور. دغه یو نفر باید داسې مورال ولري یا دغه نور غړي باید داسې سره همکار وشي چې دا موت تېرېدونکی دی. موږ څنګه کولی شو په دغه محدودو امکاناتو باندې ښه ژوند ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او دې ته خفه نه شو، یو بل ته لاس ورکړو، یو په ډېر قوت سره، په ډېر یووالي سره. یعنی باید خپل مورال هغه ډېر قوي پوینټ وایم، هغه قوي ټکی دا ده چې موږ د دې په مرض په مقابل کې اول باید خپله سره راټول شو، کورنۍ سره منسجم کړو، او یو بل ته اوږه ورکړو، او اوس دا موږ تېرېدونکی دی، یعنی باید ورخطا نه شو.
ګرانو دوستانو، دا د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ، کور کلی مو به خطره.